د ډیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوه په خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سه شنبه یانه هبرز کال 2019 د مارچ د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. تاسو بیا هم هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په وړاندې افغان سیاستوالو سخت خبرګون څرګند کړی دی. عمران خان ویلي چې افغان کشالی د حل لار د موقت حکومت جوړې دل دی، خو افغانان دا خبره د خپل هیواد په داخلي چارو کې لاسوهنه بلل ده.
بل لوري ته د غیر قانوني پیسو او ترهګرو سره د مالی مرستو د څار ادارې یا اف ای ټی اف سیمه ییزې څانګې غړي په پاکستان کې د دریو ورځو پورې دا څاري چې آیا پاکستان د اف ای ټی اف سپارښتنې عملي کړي دي او کنه.
او د بلوچستان په پښتني برخه سینځاوي کې احتجاجي ناسته نن هم جاری وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه ناستې ته په وینا کې ویلي چې غوښتنې دي ومنل سي. احتجاج کوونکي وایي د لویز عسکرو د وژونکي دي ونیول سي، ځایي چارواکي دي بدل کړل سي او د پیښې د پلټنې لپاره دي د عالي محکمې د قاضي په مشرۍ کې کمیسیون جوړ کړل سي.
په دې خبرونه کې ستاسو لپاره راپورونه، څېړنې او مرکې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. رنو عزتمن اوریدونکو، لیدونکو خپرونه پیل شوې ده او زو د خپل لومړي راپور یا څېړنې ولورې ته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان د شخړې هواري په هغه هیواد کې د یو بې پاله و لنډمهاله حکومت په جوړېدو او طالبان هم د لنډمهاله حکومت دولت سره د سولې خبرې کولای شي. په دې اړوند سخت غبرګونونه هم راپارېدلي دي. د افغانستان له لورې خو څېړنې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ، چې په تېرې خپرونې کې زموږ همکار احمد فواد لامې ته ورکړی وو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د افغان سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بېطرفه موقتي حکومت جوړ سي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې وزیر اعظم عمران خان دغه څرګندونې پروند د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په مهال کړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه مهال بریالی سي چې په افغانستان کې یو بېطرفه لنډمهاله حکومت وي، چې دا حکومت آزادې شفافې ټاکنې چې ټولې ښکېلې خواوې پکې برخه ولري ترسره کړي. عمران خان دا هم ویلي چې د یو موقت حکومت جوړېدل او آزادې ټاکنې به څومره وخت ونیسي دی څه نسي ویلی. اکسپرس ټریبون دا هم وایي چې عمران خان ویلي افغان حکومت د سولې په بهیر کې یو خنډ وو، په دې چې له دغه حکومت سره د طالبانو پر خبرو ټینګار کاوه. همدا ډول عمران خان دا تایید کړی چې له طالبانو سره ترتیب سوې غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیر کال پاکستان ته د خپلو استازو د سفر خبر ورکړی و. طالبانو ویلي وو چې د دوی د قطر دفتر یو پلاوی د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. افغان حکومت د هغه مهال پاکستان ته د طالب استازو د تګ سره سخت مخالفت وکړ، چې ورسره طالبانو هم د یو لړ ناڅرګندو دلایلو له مخې پاکستان ته خپل پلاوی د سفر د لغوه کېدو خبر ورکړ. تیره میاشت هم وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې به یو ښه حکومت رامنځته سي، داسې یو حکومت چې د ټولو افغانانو استازیتوب به وکړي، جګړه به پای ته ورسیږي او په افغانستان کې به سوله رامنځته کیږي.
مننه کاکر صاحب. د عمران خان د دغه تازه څرګندونو په اړه چې تا وویل د موقت حکومت پاکلی شي کړی دي، د نن په افغانستان کې غبرګونونه څنګه دي؟
بالکل، که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې مهاله په رسمي توګه د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د هغه د تیرو څرګندونو باندې سخت غبرګون ښودلی و چې د افغانستان کې د پاکستان د چې کوم 16 فیرو هغه د بهرنیو چارو وزارت ته وربللې وو او په خاني سرګندونی یعنی د باجوړ کې چې کوم وینا کړې و هغه د افغانستان په چارو کې یو بربند مداخله بللې و. البته په خاني ولسمشر حامد کرزی د وی اعلامیې لاري د موقتی یا لنډمهاله حکومت د وړاندیز پاړه د وزیر اعظم عمران خان سرګندونی غندلې دي او ویلې دي چې هیڅ یو گاونډي یا بل کوم هیوا د حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې آینده کې دی د دا ډول سرګندونو څخه په کلکه ډډه وسی. هم د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی په خپل ټویټر پانه لیکلی چې لنډمهاله حکومت د گاونډي ساسته ګډېدل دي. دا ډول د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو کاندید محمد انی فاطمر نن د سه شنبه پر ورځ په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان سرګندونی د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بللې ده. هغه په خپل ټویټر ویلي چې عمران خان ته نسبت سوی ورستی سرګندونی چې دی د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. او په برېټانیا کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر احمد جاوید تراب و عمران خان ته د طالبان خان نوم ورکړی او ویل دي چې د هغه ورستی سرګندونی نور هیڅ نه دی پرته لدی چې افغان ټولنه او سیاسي ګوندونه سره وویشي.
ډیره مننه. سلامات اوسې.
مننه تاسو څخه. د وایس اف امریکا جواله قدر منوریدونکو خبرونه له دوام لري او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې د اروپای ټولنې ویل دي د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ کوي او د ټولنې د افغانستان د خلکو تر شا ولاړه ده. تفصیل راکوي حکمل روان سادات په دې رپورت کې.
اروپای ټولنې د افغان حکومت پر رهبرۍ د سولې پروسې خپل ملاتړ په ډاګه کړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکې مسؤلی او د دې ټولنې ځنګړي استازي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په خبري کانفرنس کې نن د سه شنبه په ورځ وویل اروپای ټولنه تل د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. میرمن فدریکا موګرنی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د مستقیمو خبرو په ترسره کې دوه ټینګار وکړه. وی ویل چې د افغان حکومت له اړخه د یو هر حقیزه مرکچی پلاوی له طالبانو سره دی خبرو په هدف وټاکلې شي. نو ما وړي وای تر هر څه نه وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په مذاکراتو کې دی اوربند وشي. د اروپای ټولنې ځنګړي استازي زیاته کړي دا ټولنه د سولې له پروسې څخه نظارت کوي او د افغان حکومت باید د سولې پروسې رهبری پر غاړه ولري. دی اروپای ټولنې استاد زیاته کړه افغانستان سولې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت سبب ګرځي او د افغانستان او اروپا امنیت یو له بل سره تړلی دی. نو مې وړي وای دی افغانستان لپاره زموږ ایجنډا امنیت، سولې او د افغانستان پرمختګ دی او کېدای شي چې د سولې پروسې لپاره اروپای ټولنه د یو ضمانت کوونکي په حیث په نظارت کې ونیولی شي. ولسمشر اشرف غنی هم خبري ناستې ته وینا وکړه. وی ویل چې اروپا په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره وستو څخه بغیر بل هیڅ کوم هدف نه لري.
اتحادیت اروپا هیڅ بل اجنډا نه لري غیر له دې نه چې نړۍ کې ثبات وګوري، د جګړې ختم وګوري او پرمختګ وګوري. موږ د زړه له کومې نه تاسې له دریځ نه هرکلی کوو.
اروپایي ټولنې په داسې حال کې د افغان حکومت په ملکیت د سولې له پروسې ملاتړ وکړ چې په قطر کې د سولې خبرو پنځم پړاو له پای ته رسیدو وروسته. دا مهال د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي استازي زلمی خلیجزاد د روسیې، چین او اروپایي ټولنې له استازو د افغان سولې په پروسې خبرې کړي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیو ریډیو، افغانستان.
درنو زتمن اوریدونکو، اوریدونکو دا مهال زو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په خبرونو کې هم ویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د شخړې هواري په هغه هیواد کې د یو بې پاله ولنډمهاله حکومت د جوړېدو لارې کېدای شي. طالبانو هم د لنډمهاله افغان دولت سره د سولې خبرې کولو غوښتنه کړې ده. تفصیلات یې څه دي او په دې باندې غبرګون سره غلی دی د افغانستان د حکومت دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي. حکمل روان سادات په خپل راپور کې
که لایبی خو د افغان سولې پروسې په تړاو د نړۍ او سیمې هیوادونو لخوا هڅې روانې دي ترڅو په افغانستان کې د امن او پرمختګ لامل وګرځي، خو ګاونډي هیوادونه هم وخت نا وخت د افغانستان د راتلونکي په تړاو څرګندونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ ویلي چې د افغانستان د ستونزې هواري په هغه هیواد کې د موقت حکومت د راتلو سره تړلی دی او د موقتي ادارې لاره تګه بغیر د افغانستان کشاله نشي هواریدلی. د عمران خان دا څرګندونه د افغان حکومت له غبرګون سره مخامخ شوي او د افغانستان اجرایه ریاست ویان مرستیال فریدون خوزون له ډیوي سره خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. نوموړي له ډیوي سره په خبرو کې وویل
دا د سرګندونې دا د افغانستان په کورنۍ چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او زموږ تمه ده چې ګاونډي هیوادونه او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د خپلواکۍ او د مستقلیت دغه ډول سرګندونې دا د افغانستان په کورنۍ چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او زموږ تمه ده چې ګاونډي هیوادونه او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د خپلواکۍ او د مستقلیت حق ته احترام ولري، لکه څنګه چې موږ نورو ته احترام کوو. او تمه مو ده چې د پاکستان مقامات خصوصا عمران خان افغانستان کې په سرګندونو سره په افغانستان
د سیاسي چارو چړونکو فضل رحمان او ریخیل وای په افغانستان کې د موقت حکومت په تړاو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څرګندونه په قطر کې د شو مذاکراتو له در سره تړلې دي.
اوس کوم څه چې عمران خان ویلی دي دا په حقیقت کې د دغه ریفرنس د طالبانو او امریکا مذاکرات دي چې دوی کړي او دلته بیانې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره چې دا د ډاکټر صیب غنی په حکومت باندې ښه نه لګېږي او په څنګ دی کې دا هندوستان هم د دې مخالف ده. د سولې په ډګر کې هم داسې چې د جنګ په ډګر کې مختلفو خواوو یو بل سره رقابت کاوه، سیالو هیوادونو سیالو قدرتونو، نو د سولې په ډګر کې هم دغسې رقابتونه شتون لري.
د افغانستان د مطالعاتو د څېړنې مرکز مشر عبدالله هیواد له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې د عمران خان دا څرګندونې په مستقیمه توګه د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا ده او ګاونډیان باید د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی ولري.
زما په نظر باندې دغه لاسوهنی که دوی بند کړي دلته امکان دی، ډېر قوي امکان دی چې افغانستان د یو آزاد مستقل او ښه ګاونډي په حیث باندې د پاکستان په څنګ کې او پاکستان کولی شي د یو ښه ګاونډي په حیث باندې د افغانستان او به امن ګاونډي په حیث باندې د افغانستان په څنګ کې ژوند وکړي.
تر دې وړاندې هم د افغانستان د راتلونکي په تړاو د عمران خان شوي څرګندونې په افغان خاوره کې لاسوهنه ګڼل شوې او په دې وروستیو کې د همدې خبرو پر سر په کابل کې د پاکستان سفارت اړوند چارواکي د افغان حکومت لخوا ایزر شوي او له هغو نه یې د عمران خان د خبرو وضاحت غوښتی و. حکمل صداد، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا جبه د کډر منوریدونکو خبرونه تاسو له واشنگټن ډي سي څخه ګوري او اوري، او اوس هم د افغان سولې په تړاو تاسو ته یو څېړنه وړاندې کوو. زموږ همکار پیر زبیر شاه دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه دي. سړی مسې او په خیر علي.
په خیر.
دا چې نړیواله ټولنه او پاکستان وایي چې د سولې هڅې به د افغانانو په مشرۍ کې وي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اوس وایي چې افغان حکومت د سولې په خبرو کې خنډ دی، دا ولې؟
بالکل دا خو جی افغانستان حکومت بار بار دا خبره کوي چې موږ څه کله پورې په خبرو شنو، نو د خبره به هیڅ معنی نه لري. او هغه موږ ولیدل چې امریکای سره څنګه دلته ټینشن جوړ شوی او الحمدلله محب چې کومې خبرې کړې دي، بیا عمران خان په باجوړ په جلسې شوې خبره وکړه چې داسې حکومت را روان ده چې هغه به د افغانستان د خلکو خوشي یو قسم دوی داسې یو تاثر ورکولای چې لکه پاکستان هر څه کوي لګیا ده او پاکستان هر یو شینه خبر ده چې کوم خبره د امریکای او د طالبانو منځ کې کیږي. نو دا هغه خبرې دي چې کوم افغانان اول هنډارېدل، افغانان دا وایي چې دا کوم خبرې کیږي لګیا دي دا د پاکستان او اسپیشلی د جی ایچ کیو چې کوم پاکستان فوجان دی دوی یو پالیسی دا او هغه یو روانه ده. نو نن موږ ولیدل چې عمران خان بیا دا خبره کړې و، دا ویلی و چې افغان حکومت خان جوړوي او بل ور سره دا ویلی و چې یو عبوري حکومت د رایسی او هغه نو هغه دا خبرې دي چې کوم افغانان نه مني او افغانان نن داس اعلان هکړه دا چې کوم فارم منستر دا چې کوم کابل شه دوی ډیپټي سفیر دا غیر غوښتای دا او اسلام آباد نه خپل سفیر را بللای دا چې نور په دغه باندې خبرې وشي او عمران خان د بیان ته ډیر غیر ذمہوارانه بیانونه ورته ویلي
چې دا د کډر صاحب په ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې په تړاو بیانونه زیات کړی دي. دا نننۍ بیان دویم دی چې د افغانستان حکومت له خوا غندل کیږي هم او وایي چې دا د افغانستان په چارو کې مداخله ده. وجه څه ده چې د افغانستان د سولې په اړه دا بیانونه د پاکستان لارخه چټک سوي دي؟
نو پاکستان خو دا دنیا ته شوی او سپیشلی امریکای ته چې موږ مرسته کوو در سر لګیاو. پاکستان پر ډیر زیات فشار لاندې وو. امریکا به بار بار دا غوښتنه ورنه کوله چې دوی د افغانستان په سوله شي اگر رول ولوبوي چې کوم دی وایل چې موږ به لوبو او پاکستان دا کوشش کوي چې دنیا ته وشایي. سره ور سره افغانستان باندې ډیر بدګرمانی شو کړی دا او افغانستان دا وایي چې دوی دا کومه خبره کوي چې دا د افغانانو په مشرش دا خبره کوي. دا داسې لکه دوی د طالبانو مشرش خبره کول غواړي. ولې چې کومه خبره هوي اوبه یو افغانستان حکومت کوي او چې کومه فیصله کوي هغه به د افغانستان ولس حکومت کوي چې آیا دوی متفقاتی حکومت باندې راضي کیږي دوی څنګه کوي. خو بهرحال دا پاکستان کوشش دا ده چې یو طرف ته خو دنیا ته دا وایي چې موږ په دې سوله عمل شي مرسته کوو لګیا یو. خو ورسره ورسره دا شو کول غواړي چې څنګه کیږي په افغانستان شي هغه به موږ په لارې کیږي موږ په خوشه به کیږي او موږ په مرسته نه بغیر هیڅ شي نه کیدای. نو افغانستان د خطر ډیر په شک په نظر ګوري او چې کله پورې افغانستان د کوم عمل د سوله چې کوم اوسه پر شروع سوال نه ده دا خو لا خبرې دي چې سوله عمل شروع کول لپاره دوی کوي لګیا دي د امریکای او طالبان. نو چې کله پورې افغانستان او افغانان خپل منځ نوی سره ناس طالبانو سره نو بیا به دا خبره باغه پورې دا جاری وي او بل افغانستان دا هوایي چې طالبان په خپل واک اختیار شنه دي. که دوی خپل واک اختیار شوای نو دوی به هغه خبره نه کولای چې کوم پاکستان دوی ته وایي چې دوی دی وکی.
خو دا افغان سولې هڅې اوس پر کم ځای ولاړې دي. ځینې چېړونکو وایي چې دا اوس خپل پر ځای باندې درېدلې دي.
نو هڅه خو دې داسې دي چې کوم خبره دې ما تاسو ته وویل چې طالبان او افغانستان حکومت چې کله خبرو تک شینی نو بیا به اصلي خبره د سولې عمل شروع شي. اوس پورې چې کوم خبره دي هغه د امریکای او د طالبان پر منځ دي. دوی خپل چې یو بل سره کومه مطالبه دي په هغه باندې دي. هغه ش زلمی خلیلزاد اوس بیا په سفر روان ده. هغه مخ ش زلمی خلیلزاد دوی چې سلور داسې کیسې دي چې هغه باندې مش خبره کړې دي په دوه باندې موافقه شوې ده. په هغه ش چې کوم ځواکونه وباسل دي او ورسره د افغانستان خاور نه استعمالول بلکې چې کوم طالبانو د القاعده او نور ترهګر ګروپونو سره تعلق ختمول دا خبره سوې دي. خو اصلي خبره لا پاتې ده. هغه د اوربندي ده او هغه د افغانستان چې کوم خپل شي بینول افغان چې کوم خبرې دي هغه طالبان افغان حکومت چې هغه باندې خبرې کیږي خو هغه ځنډې شوې دي. نو مقصد دا ده چې اصل هغه اصلي عمل لا اوسه پر نه در شروع دا د اصل عمل شروع کولو لپاره خبرې دي خو هغه ځنډې دلې دي.
مننه
ډیر مننه.
درمن اوریدونکو لیدونکو د جیوا خبری خبرونه لا دوام لري. د خبرونه په دې ځای کې زو د مطبوعاتو لوري ته ګورو. مطبوعاتو باندې څراغلي دي. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل. تاسو ته وړاندې کوو.
امریکای په نیویارک کې د 11 سپتمبر د ترهګر حملو د قصوروارو ترهګرو د نیوو د پاره په افغانستان يرغلو کو د طالبانو حکومت نسکور کو او نن په افغانستان کې د ترهګرو خلاف د جنگ شروع کولو اتلس کال پوره شوه دي. په دې اتلس کالو کې امریکای د ترهګرای په تور کې یو لوی شمیر افغانان اونیولو په ګوانټانامو بي جیل کې واچول. په دغه بنديانو کې 15 طالبان مشران هم تر ديار لس کالو پورې بنديوانو ساتل شول. خو امریکای په کال زر سور لسم کې د طالبانو په قید کې پروت د خپل یو فوزي د سارجنټ بوئ برګډال په بدل کې دغه 15 طالبان پرې خودل. د امریکای په نیز ترهګر دغه طالبان مشران نن سبا دوها کې د افغانستان د جنگ د ختمولو په حق روانو خبرو اترو کې د امریکای نمایندانو سره د طالبانو نمائندګي کوي. نن په دې موضوع د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت سرخط ته سمو دا وړاندې ګوانتانامو جیل کې پراته 15 طالبان قیدیان نن سبا په دوحا کې د خبرو اترو په میر د طالبانو د نمائندگانو په حیثیت کې امریکای ته مخامخ ناش دي. د رپورت په سر کې د دغو پخوانو بندیانو ځینې د یو بندي مولا خیر الله خیرخوا د خلیلی کلی شوی دي چې د ګوانتانامو د بندیوانه په ورځو کې زمونږ د ټولو مرګرو دا پوخ یقینو چې مونږ به عقوبت ازادي ګو ځکه چې مونږ بی ګناه نیولې شو. خو مولا خیر الله وایي چې ما چرې دا تصور قدری هم نو کړې چې زه به یوه ورځ امریکایانو ته مخامخ د خبرو اترو په میز هم ګینې کینم. رپورت لیکي چې افغانستان کې چې د جنگ د ختمولو لپاره طالبانو او امریکای سو میاشتې وړاندې خپلو کې د خبرو اترو شروع کولو فیصله وکړه، نو طالبانو د خپل طرفه د خبرو اترو په جرګه کې د ګوانتانامو دغه پخوانی قیدیان هم د جرګیزو په حیثیت کې شامل کړل. خو د خبرو اترو په وخت به د مولا خیر الله نه بغیر نور پخوانی بندیان چپ ناشتو. ریپورت لیکي چې په یو موقع مولا خیرخوا د یو تپوس په جواب کې وایي چې د قطر په دوحه کې امن خبرو اترو کې زما زړه کې دا سوچ قدرې هم نه دی راغلی چې ما ته مخامخ څوک ناشتي او دا چې څه زمانه وړاندې دوی ما سره سن دي کړي. دی وایي چې په خبرو اترو کې ما چری هم د اغو ظلمونو خیال په زړه کې نه دی راوستي کوم چې په مونږ ګوانتانامو کې شوي دي. مولا خیر الله وایي زما په نزد د خبرو اترو اهمیت زیات دی ځکه چې دا خبرې مونږ د خپل ملک د خیر دپاره کوو او په دې کې زمونږ مفاد دي. وایي چې مولا خیر الله د امریکایانو لخوا د نیولې کېدو نه وړاندې خپل کلي ته تللی و او خپلو بچو خپلو خپلوانو سره عام زیس روزګار شروع کړی و. مولا خیر الله باندې امریکای د نشئی موادو د کاروبار او د القاعده مشر اسامه بن لادن سره د جخت ملګرتیا کولو تورونه پوری کړی و، خو مولا خیر الله دا ټول تورونه خوشی درو او بس بللی دي. نیویارک ټایمز خپل رپورٹ کې نور لیکي چې دوحا کې شوو خبرو اترو کې د امریکانو فوزونو افغانستان نه د وټو په نقطه د امریکانو او طالبانو نمائندګانو ترمنځ سخت سپور استغشي وی دي او دواړه فریق په خپل خبره خټینګ پاتې شول. خو د دین هم زیاته سخت خبره دا و چې د ترهګر تعارف دیوشي چې څوک ترهګر دی او څوک ترهګر نه دی. د ترهګر د تعارف په نقطه اختلاف او خراپور ته شو کله چې امریکای طالبانو نه دا مطالبه وکړه چې دوی به د افغانستان خوره په امریکا او د امریکای په اتحاد یانو د ترهګر حملو د پاره استعمالولو لا نو ور کوي. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د طالبانو حکومت نسکور کړي شو امریکای په طالبانو پسې لټون شروع کو، نو دغه وخت د طالبانو حکومت یو ظالم حکومت ګرځولې شوی وو ځکه چې طالبانو خپل خلکو ته بنیادی حقونه نو ور کول، خزي او جنکای یې سکولونو ته نه پریښو دي او دوی د کورونو دننه بندیوانی ساتلې وي. بل دا چې د اتل سکالو په جنگ کې د بمونو نه د ډکو لارو موټرو د الوزولو غونډه ترهګر عملیات کړي وو چې پکې لوی شمیر بی ګناه خلک وجلی دي. خو اوس د امریکای ترجیحات بدل شوی دي. امریکا غواړي چې د خبرو اترو په ذریعه د افغانستان دننه د اتل سکالو راسي لګیدلې اور مړ کی. طالبان ځان ته خبرو تکینه او په حیا عزت د افغانستان نوځي. په دې سبب امریکایان اوس د ترهګر د پاره د یو داسي تعارفي لفظ پلټون کی دي چې طالبان ورسره اومني. نیویارک ټایم د خپل تفصیلی رپورت په اخر کې لیکلي دي چې دوحا کې روانو خبرو اترو کې په ځینو موقعو د ګوانتانامو بی د پخوانو طالبانو قیدیانو مخامخ افغانستان کې د امریکانو او د نیټو فوزونو پخوانی کمانډر جنرل آسټن اس میلر هم ناستو. جنرل میلر 13 اکتوبر کې قندهار کې د طالبانو په یو خونړی حمله کې په ګوته کې د مرګه بچ شوی دی. هر کله چې دغه برید کې د قندهار ولایت پولیس جرنیل عبدالرازق حق ورسېدو. په خبرو اترو کې ناس ځینو طالبانو او امریکانو چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې جنرال میلر په دغه موقع طالبانو ته وایي چې زه ستاسو د میړانې او د بادرۍ ډیر قدر کوم، خو اوس باید چې جنگ ختم کو. جنرال میلر په دغه موقع طالبانو ته دا هم وایي چې راځي چې په شریکه د دولت اسلامیه تابعیا وکړو. د جنرال میلر په جواب کې مولا خیر الله خیرخوا خپل یو بیان کې ویلي دي چې فلحال دواړه فریق صحت میلو نامې ته نه دي رسیدلي. خدا یو حقیقت ته چې دواړه پری جنگ ختمول غواړي.
تاسو یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دے او یقیناً چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای VOA.
د وایس اف امریکا ډیوډا اوس هم یو بل رپورټ چې د ترګرو د مالی چارو څارونکو نړیواله اداره یا اف ای ټی اف چې ورته فینانشل اکشن ټاسک فورس هم ویل کیږي د دغه ډلې یو پلاوی پاکستان ته تللی دی او د پاکستانی چارواکو سره په هغه وړاندیزونو چې دغه ادارې چارواکو څومره د مخکې ورکړي او څلويشت وړاندیزونه په دغه باندې خبرې شروع کړي دي او دا به هم ګوري چې پاکستان د ترګرو د مالی چارو د تړلو څه بندوبست کړی دی. تفصیل ورباندې رابعه پیر له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ترمنځ د نن څخه درې ورځنۍ خبرې شروع شوې دي. په اسلام آباد کې کېدونکو د پاکستان او د اف ای ټی اف د زیلی ادارې ایشیا پیسیفیک ترمنځ کېدونکو خبرو کې د ترګرو مالی مرستې او په غیر قانوني توګه پیسې لیږلو را لیږلو په خطرو خبرې کېږي. د اف ای ټی اف دغه ډله د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ترګرۍ د مخنیوي کمی اداره نیکټا او نورو ادارو د چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان سره کېدونکو د خبرې ډیر اهم ګرځول کیږي او دا هم ویل کیږي چې په داسې حال کې چې پاکستان یو اقتصاد د وړاندې څخه خراب دی، پاکستان ته نړۍ کې خپل ځای شکولو د پاره به د فاینانشل اکشن ټاسک د غوښتنو تر مخه عملیات کول وي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد د څانګې پروفیسور منظور دی ریډیو سره خبرې کوي.
ضرورت دی او د حکومت پاکستان دا کوشش دی چې په دې حواله باندې دا هغوی مکمل یار اطراحي شي هغه ختم کړي او د دینا بغیر بله لار نشته دی چې دغه ټیرر فاینانسینګ او د منی لانډرنګ چې کوم مسایل دي.
خبری آژانس بی بی سی د خزانې د ویان ډاکټر خاقان اچ نجیب ته خولې وایي چې د پاکستان د وزارتونو او نورو اهم ادارو سره د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غزیلی ادارې ایشیا پیسیفیک مطمئن کولو یو شمو قدم څرګند دی چې 13 میاشت فروری کې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاړه جاری سیوی بیان تر مخه پاکستان د ترګرۍ د مالی مرستې په اړه خپل تګلارې بدلول سره سره مثبت ګامونه پورته کړي، خو تندرو تنظیمونو لاړه وړاندې خطرو په اړه پاکستان مناسبه پوښتنه لري. د اف ای ټی اف لاړه پاکستان څخه سمدستي ګامونه پورته کولو غوښتنه شوې وه او په دې لړ کې د څه تنظیمونو هم نمونه اخیستل شوي وو چې پکې داعش، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن نمونه شامل وو. د پاکستان وینا ده چې د کلدم تنظیمونو، جماعت الدعوه، جیش محمد او فلاح انسانیت فاونډیشن په زیدیه ګامونه پورته کړي دي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس هغه نړیواله اداره ده چې د هیوادونو لاړه د غیر قانوني پیسو تګ راتک او د ترګرو مالی مرستې په اړه پورته کړل شوي ګامونو جاج اخلي. فیټف غواړي چې پاکستان د ترګرۍ مالی مرستو په اړه خپل تګلاره قانون سازي کې موجود کمی د منځه یوسي او عملي ګامونه پورته کړي. د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هڅه کوي چې ایشیا پیسیفیک ګروپ مطمئن کړي چې کچري داسې ونه سو نو ستونزه سره مخ کېدای شي. اقتصاد پو پروفیسر صلاحت خان وایي
د ناکامتیا په صورت زموږ بانکینګ سیستم چې دی نو هغه به وي چې د دې کنټرول نشته. زموږ فارن ریمیټنس سیستم زموږ خلک بهر کار کوي راستي هغه ته به نقصانې انویسټمنت ته به دغه وي او که دې مطمئن شي موږ واپس ته د ګری لیست نه وایټ لیست ته واپس واړي نو دا کوم مشکلات چې ما ستاسو په مخ کې اوس لږ وخت مخکې بیان کړو د دې ټولو نه به پاکستان چې کوم دی نو هغه به خلاص شي.
پاکستان کال 2012 څخه تر 2015 پورې هم د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې پاتې شوی وو او تیر کال هم د جون په میاشت کې د پاکستان نوم د ترګرو په ضد ګامونو کې ناکامۍ له سببه په خړ فهرست کې اچول شوی وو.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زوی او بل مهم راپور ولور ته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې صوبایي حکومت به ډیر زر د وفاقي حکومت سره د صوبې د بجلی په ګټو باندې خبرې اترې وکړي. تفصيلات یې سیدی د غټول تاسو ته وړاندې کوي. حمید الله
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي د بجلی د خالص منابع په مد کې د جین قاضي پرمولي لاندې د صوبې پښتونخوا د برخې پړې د مرکزی حکومت سره د غونډې تابعیا کړې ده.
نت پروفیٹ چې کوم خبره ده هغه باندې زمونږ د فیډرل ګورنمنٹ سره خبرې اترې روانې دي بلورس پکې میټینګ هم کال کړې ده چې د ای جی این کازی فارمولا ته چې د موږ تر کې دا پیسې چې زمو پیسې بجلی دا سوډیر ارزان اخلې موږ کې ډېر ګران خرڅوي دا زمو د صوبې حق ده بجای چې حکومت زمونږه تخپل دی خو نه د صوبې د حقوقو لپاره موږ فایټ کوو او ای جی این کازی فارمولا هم دا کوو سمرې زمونږ ایرزي وعده را سره کړې ده دا به تم کړو
دا غونډه په داسې مهال کېږي چې سخت کال مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مد کې پښتونخوا ته یوازې 25 ارب روپۍ ورکړي دي او د باقي 70 ارب روپۍ د نه ورکولو په اړه یې پیشګي معذرت او بخښنه غوښتې ده. د دې 70 ارب روپۍ نه ورکول د پښتونخوا د روانې کلیزې بودیجې د ترکیې د فنډ نه 70 ارب روپۍ کمیدل دي او دا بجټ بې تولې کوي. وزیر اعلی محمود خان دا هم وویل چې پښتونخوا، پنجاب او مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د ترقیه لپاره د این ایف سی د خپل 3% برخې ورکولو په اړه رضا دي.
بالکل به ورکو، خو زمونږ په موږ باندې حق ته دا کم زمونږ رونه چې موږ سره شامل شوی دي بالکل به خپل سوال او پنجاب هم ورکړي.
خو سیړونکو وایي د سند او بلوچستان صوبو په دې اړه تر اوسه ناراضه پاتې کېدل یو غټ نیمګړتیاوې دي. د اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی پر وستیو کې صوبایي سملې کې د حکومت نسبیناوي وو چې تر اوسه یې د دې دوانو صوبو د قبایلی ضلعو د ترقیې لپاره د کامی وسیلو د پول نه د خپلې برخې ورکولو په اړه د دوی د رضا کولو لپاره څه کړي دي. مطبوعاتي راپورونه وایي د سند او بلوچستان صوبو اوسنی چلند په اساس داسې نه لګي چې دا دوانه صوبې د قبایلی ضلعو د ترقیې لپاره د کامی وسیلو په ویش کې د خپلې 3% برخې ورکولو په اړه رضا شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د روانې کلیزې بودیجې پورې د دې دوانو صوبو رضا کول د وزیر اعظم عمران خان او مرکزی حکومت لخوا د دې صوبو د حکمرانانو او سیاسي پارټو سره د سنجیده خبرو او زیار تقاضا کوي کوم چې په نظر ناراضي. سیړونکو وایي مرکزی حکومت چې پښتونخوا ته د کلیزې بودیجې په سر کې د بجلی د خالص منافع د خپل حق او برخې ورکولو په وعده کې اوس بخنه غواړي، نو دا سخکاری چې د نفسي د کشالې د هواري فرتبه د قبایلی ضلعو د ترقیه بوج د پښتونخوا صوبې په سر وي. سیړونکو وایي د غلوي بوج د اوچتولو لپاره د پښتونخوا د حکومت مالی حالت ډیر ناتوانه دی. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کډر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې د بلوچستان په پښتني برخه سینځاوي کې احتجاجي ناست نن هم جاری ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین دغه ناسې ته وینا کې ویل دي چې دغه غوښتنې قانوني او جایز دي او باید چې ومنل سي. احتجاج کوونکي وایي د لویز عسکرو وژونکي دی ونیول سي، ځای چارواکي دی بدل کړل سي او د پیښې د پلټنې لپاره دي د عالی محکمې د قاضي په مشرۍ کې کمیسیون جوړ کړل سي. نور تفصیل زموږ همکار نوشروان کلندر په دې ریپورت کې راکوي.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه سنځاوي کې د مارچ په 6 منیټه د خونړې پیښې په ضد احتجاجي ناشته نن په 2 ورځ هم دوام لري. په دغه احتجاجي ناشته کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو یو شمېر ځای مشران او ورکران او د مدني ټولنې فعالان ګډون کوي چې پکې د مذهبي ډلې ګوند جمعیت علما اسلام، فضل الرحمن، ملت پالا ګوندونه، عوامي نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پښتنو حق غوښتونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ فعالین په ګډون لوی شمېره عام ولس شامل دي. دغه پرلد د سنځاوي پولیس ثانه مخې ته پرون د ګل یادو شنبه په ورځ پیل شوی و. د نورو ځای مشرانو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د ټلیفون د لارې په احتجاج ناشتو خلکو ته وینا کړې ده. منظور پښتین ویلي چې د سنځاوي د احتجاج کوونکو غوښتنې په ځای دی او باید ریاست یې ومني. نوموړي په احتجاج کوونکو غږ وکړو چې د خپلو آئینی او قانوني غوښتنو لپاره د احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکي غوښتنې کوي چې د مارچ په 6 نیټه د ناسرګند وسلوالو لخوا وژل شو د لیویز چارواکو وژونکي دي ونیول شي. دوی یو غوښتنه دا هم کوي چې د پخوانی پوځي میجر او موجوده اسسټنټ کمشنر په شمول دي د پیښې ذمہوار امنیتی چارواکي له دې ځایه بدل کړي شي، ځکه چې دوی خپل ذمہوارې نه دي ترسره کړي. د دې ترڅنګ دی یو بل غوښتنه دا هم کوي چې وایي د پیښې په اړه دی د پلټنو لپاره د بلوچستان های کورټ د جج په مشوره کې عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. احتجاج کوونکي زیاتوي چې د دوی پرلت به د غوښتنو تر منلو پورې جاری وي. دی دا اعلان هم کړی او دړکې کړی که تر مارچ 20 نیټې پورې غوښتنه پوره نشوي نو بیا به د سنځاوي ټولې لوی او وړې لارې او سړکونه وتړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر او پخوانی صوبایي وزیر عبید الله جان بابت لالا احتجاج کوونکو ته وویل چې ځینې قوتونه د سیمې امنیت خرابول غواړي، خو د ده په خبره ولس اوس باشعوره دی او د ترهګره پیښو تر شا د پټو قوتونو مقصدونه له لرې پیژني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ضلع زیارت مشر عبدالوهاب دومړ، د جمعیت علماء اسلام پخوانی وفاقي وزیر مولانا امیر زمان، مولوي شیرجان او نورو ځایي ولسی استادو هم دغه احتجاجي ناستې ته ویناوي کړې دي.
رنوی زتمن اوریدونکو نن یعنی د مارچ په شپږویشتمه نیټه په ماښام ناوخته د پاکستان پوځ ویاند ادارې ایس پی آر په خپلې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نن په لورلای کې د وسلوالو پر یو پټن ځای د پوځ په برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي نعمت الله سرحدي په خپل راپور کې.
د پاکستان د پوج ویاند اداره ای ایس پی آر وای د بلوچستان ایالت په لورلای شار په نصر آباد سیمه کې نن سهار په ستورو عملیاتو کې څلور شکمن ترګر چې پکې وزنانه هم شامل و د نیولو هڅه وکي، خو هغه د خپل جسمونو سره تړلي بارودي مواد والوزول او خپل ځانونه یې مړ کړل. چې دغه شکمنو ترګرو تړاو د لغوسوي تحریک طالبان پاکستان سره وو او دوی د رواني میاشتې پر شلم تاریخ د سنجاوي لال کټای لیویزو پرپوستا په برید کې لاس درلود. چې په دغه برید کې شپږو لیویزو عسکرو خپل ژوند ترلاسه ورکړی وو. د ای ایس پی آر په وینا د دغه شکمنو ترګرو د مرکز څخه ځانمرګي بریدګر د پاره استعمالیدونکي صدرې تیار لاسي بومان او کچا بارود او ورسره د سنجاوي په برید کې مړه شوي لیویز چارواکو شنډه کارتونه هم ترلاسه کړو. چې په دغه عملیاتو کې څلور پاکستانی عسکر وژوبل سول چې په سم راسي ډول ولورلای نظامی روختن ته منتقل کړل سول. مخکې د دې سدسي د پلوسو مرستيال مشر ای ایس پی عطا رحمان وزای خبريالانو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې سسردي ملیشاز واکونو سی ټی ډی پلوس او لیویزو کمانډو برخه واخیستل. چې په یاد سوي کور کې موجود شکمنو ترګرو سره تر 3 ساعتو پورې ډزې روانې وې. چې په کیسه پک او درنه وسله وکړول سول. کله چې ترګرو خپل مرکز په بارودي مواد والو زاوي نو څنګه ته د ام کور خونه هم ونندل. چې پکې څلور شج او ماشومان هم وژوبل سول. چې د عملیاتو سرته رسیدو پسې وزای روختون ته دوی منتقل کړل سول. خو دغه عملیاتو وروسته د پاکستان لخوا لغوسوي تحریک طالبان پاکستان ویان لخوا ورسنۍ ته یو پیغام خپور سو چې په هغه کې دوی دا ومنل چې د پاکستاني چارواکو په عملیاتو کې د دې درې کسان سیو ماویا، دویم اسف خان او دریم ملنګ په نامو مړ سول. کله چې پاکستاني چارواکو د دې ملګري د نیولو هڅه کوله، خو هغه خپل ځانونه والوزول. چې په دغه مهال د دوی ملګری کورودان هم په دغه عملیاتو کې ووژل سول. دا وخت د بلوچستان ایالت دغه لورلای کلاسیپلا او زیارت ضلع ډیر نارامه منطقې ګڼل کیږي. د ځایي چارواکو په وینا په تیرو درو میاشتو کې تر اته زیات بریدونه پر چارواکو سوي دي. سپکې په یو زیات شمېر چارواکو خپل ژوند ترلاسه ورکړی دی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټی وی.
د
وایس اف امریکا جوړه کړم نو ورته کوم نظر زب خیر دی مایک واخلم له تاسو سره
سلام
علي مهرباني وکړه مننه کړم نو ورته زو هم د مردان لوري ته چیرې چې په خان عبدولی خان په هنتون کې د وجل سوي مشال خان پلار ویل دي چې نن د مشال خان د زیږیدنې ورځ وا او په دې مناسبت یو دستور هم جوړ شوی او د غپلار اقبال خان دیوته ویل دي چې اوس هم په تعلیمي ادارو کې هغه تندرو فکر او نصاب موجود دی د کوم لپاره چې مشال خان د ځان قرباني ورکړي. نور تفصیل مدثر شاه په دې ویډیوي ریپورت کرا کوي.
د وقفت د سانګز د کون کې مشال خان د مذهب د دروغ په تور په بے دردی وجلو خود وجن د پلټنو ډل یا جے آئی ٹی خپل راپور کې مشال خان بے ګناه ثابت کړو او ویلو مشال خان پونتون کې د درغلو خلاف غا ګچت کړو. نن د غزوان پلار اقبال خان په خبر پریس کلب کې مطبوعاتي غونډې ته د وینا په وخت ویل نن د مشال خان د زیګون ورځ ده او عدالت چې تر دې دمه د قضیه څومره کاروایی کړې ده موږ ته تر ډیره حته مطمئن یو. حکم ملزمان چې بری کړي د غې خلاف مو پیښور هاي کورټ کې درخواست جمع کړي ده او ډیوه ته نومه وړې وای زما زوی اوس واپس نشي راتلی خو مبارزه مدار چې تعلیمي نظام داسې بدر کړي چې نور داسې پیښرا مینسته نشي او د نامو چې او پختل آیا دې دوران کې دسه داسې بدلون ولیدو هغه وای
داسې خاص بدلون خو نه دی راغلی که سړی وګوري تاسو وګورئ مشال خان چې کوم دی نو د ورځې رڼا څه په غر او په غار کې نه دی وجلی شوی په یونیورسټی کې وجلی شوی دی نو دا هم یو ډېر لوی سوال لیږي. نو په دې حواله باندې خو موږ دا خبره کوو چې په نصاب کې چې کوم دی نو بدلون راوستی شي او د نصاب نه چې کوم دی نو کرکه ویستلی شي او ماشومانو ته د ابتدا نه چې کوم دی نو د انسانیت د انسان دوستی د مینې د محبت او د رواداری چې کوم دی نو درس ورکړی شي.
زیاتای د بد امرغه نس دی ورځو کې د هیواد یو شمیر تعلیمي ادارو نه داسې راپورونه تر لاسه شول چې په ډیر وړو خبرو د کوونکو د خپل ملګرو او استادانو خلاف د تشدد لار خپل کړه او خای زمونږ ټولنه کې ورستر بل زغم په کمی دوده او دا بل فال یوسف انور وای زمونږ پالیسۍ جوړونکو د عبدالولی خان پونتون نه سبق وانه خوستو او اوس هم زمونږ تعلیمي ادارو کې خامیانې موجود دي او تر دې چې ځینې تعلیمي ادارو خپل فیسونه دومره سیوا کړی دي چې زده کوونکي په ضد احتجاجونو تاړ شوي دي.
دا نظام کې دا کار مکوي علم علم نه مس اسلام وي او نه کریسچن وي علم علم ساينس هغه کې ته نه کریسچن دی راوستی شي او نه ته پکې جوڈیزم راوستی شي او نه پکې ته هندویزم راوستی شي. خبر دا ده چې علم ماشومان ته علم ورکه د علم په بنیاد ورکه اته ساينس وکه د علم په بنیاد اته سوشل ساينس وکه د علم په بنیاد مزبل مشال نه وره
او دای ویل تعلیمی نظام کې د مثبت بدلون لپاره به د خپل نور او فعال ملګرو سره مبارزه جاری ساتي او مشال خان چې د غیر فرقایي تعلیمی نظام کومه خبره کړې و په غې بنې आवाज عام خلک بلکې واکداران هم پویا کوي چې د پرمختګ او سولې هم د غلار ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
درنو عزتمن اوریدونکو زو بل مهم راپور ولورته چې د اسلام آباد څخه راغلی دی او دا هم د وزیرستان ام ان ایچ دی د هغه محسن داوړ خپل په ټویټر باندې د حکومت څخه غوښتلی دی چې د پخوانی قبایلي سیمو سیټونه دی په خامی اسمبلی کې دولس وساتل شي خو حکومت په وروستیو کې ویلي چې دا به شپږو ته راکته کوي. تفصیلات یې تاسو ته پیر ولایت شاه په دغه راپور کې وړاندې کوي.
تیر کال د پاکستان پارلیمان د هیواد په خوانې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې ورګډولو ترڅنګ د یاد سیمو لپاره د یو شمېر اصلاحاتو منظوري ورکړې وه او د غلطنه د پارلیمان او صوبایي اسمبلې د نوې حلقه بندو کولو پریکړې هم شوې وې او د سره جولای کال 2013 انتخاباتو کې د یاد سیمو د ملي اسمبلې 1200 په ځای ساتلو خو د بیا انتخاباتو لپاره د شمېرې شپږو ته راکوزولو پریکړه هم شوې وه او دا پریکړه د پاکستان انتخابي کمیشن د سر بیرونو په اساس د حلقه بندو لپاره ټاکلې شوې فارمولې د لاندې کړې وه. کال 2013 سرشمیرنو تر مخه د پاکستان قبایلي ضلعو آبادی خوښه 50 لکه ښودلې شوې ده خو د یادو سیمو نه منتخب غړي او پښتون ملتپاله ګوندونه د سرشمیرنو دغه نتیجې ردوي او دوی دریس پلوي چې د لکونو په شمیره کې بې کوره شوې د قبایلي ضلعو اولس چې د هیواد په نورو برخو کې میشته دي په دغه عمل کې نه دي شمارلې شوې او د شمالي وزیرستان نه د ملي اسمبلی غړي محسن داوڑ وای چې هم دغه غلطی نتیجو په اساس دوی ملي اسمبلی سوکې په ځای ساتلو لپاره قانوني مسوده وړاندې کولو پریکړه کړې ده او دې دعوه کوي چې حکومت او یو شمېر دور مخالفه ګوندونه د غبیل د پارلمان نه منظورولو لپاره د دوی سره د مرستو لوازم کړي دي.
صوبایي سیټونو کې صوبایي اسمبلی کې هم اشاره کړې ده چې پاره سیټونه حاضر کړي دي او سنور د زنانو سیټونه راکړي یو د اقلیت دي نو دا هم ما غوښتنه کړې ده چې دا کم جنرل او شپګ د زنانو او یو د اقلیت په کار دی ځکه چې زمونږ شمیره چونکه صحیح شوی نه ده نو یا خو د شمیره بیا وشو یا که شمیره چونکه اوس ټول پاکستان کې بیا نشي کېدی نو بیا په کار ده چې مطلب زمونږ د دې پاتا د خبره د سپیشل کیس دی کنسیډر کی او مونږ لا سوای ستونه راکی او دغه په رڼا کې دا بل مونږ راوړو نو
پختون ملت پالا خدا پاکستان نور واڑو قومون هم داخلنه سر شمیرونو په نتیجو سخت اندیښنه لري او دغه ټوله ډلې دا دعوه کوي چې د دوی آبادی په دغه عمل کې ډېره کمه خودلې شوې ده. خدا پاکستان د شماریاتو یا د سر شمیرنې اړوند سرکاري ادارې او لوړپورې سرکاري چارواکي حبیب الله خټک هیواد کې د بیا سر شمیرنې د کېدلو امکان نه نش برابر ویني.
دوباره نه کیږي دا سنسر خو هر ځای کې یو ځل کیږي او دا کنټری لیول باندې چې دي کنه دا یو ریفرنس ټایم به او ابزرویشن به خلک کی لیکن دا ابزرویشن چې دي دا سړی به ډیسکس کول شي یا سنسر دوباره نه کیږي ځکه چې دا خو یو ریفرنس ڈیٹ ہی کا نا دا دی ریزلٹس بارہ کے او آگا ڈیٹ چی دی منگ سرا دا 15 مارچ 2017 اس دوبارہ خو مشکل ہے دا
پروستو کې د پاکستان انتخابی کمیشن قبایلی ضلعو د صوبائی اسمبلی حلقہ بندو په اړه حتمی امر جاری کړی دی چې ورسره خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عمومي یا جنرل سوکو شمیره 145 ته رسیدلې ده او د انتخابی کمیشن ویان وایي چې دستوري بدلون د لاندې ټاکلې شوې میاد کې به قبایلی ضلعو کې د صوبائی اسمبلی سوکو باندې انتخابات باوري جوړول شي.
د وایس اف امریکا جوړه کړه منوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم له اسلام آباد څخه یو بل رپورت شي په ورستیو کې د هندو ورورولۍ په پاکستان کې له دغه تورونو ورسته چې د هغوی نجونه په زور او مذهب بدلولو ته مجبور کړل کیږي د دې ترڅنګ تښتول کیږي او تشدد هم ورسره کیږي د هغه ورسته چې په نږدې وختونو کې دوی هندو نجونه وتښتول شوی او اسلام آباد ته د واده لپاره یوړل شوی. د اسلام آباد عالی محکمې په امر باندې دغه هندون جن چې دی دا را مندل سوی دی او د په زور د مذهب بدلولو په تور کې 12 کسان نیول سوی دی. تفصیلی اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د سند صوبې ګوډ کې سره تعلق لرونکي دوه هندو جنکې نن اسلام آباد های کورټ ته وړاندې شوې دي او عدالت حکومت ته حکم کړی دی دا جنکې خپل ولکه کې واخلي او یوې اونۍ کې د دوی د مذهب بدلولو په حق له دې رپورټ عدالت ته پیش کړي. د میاشتې 21 نیټې د دوه هندو جنکو پلار ویلي وو چې دا جنکې په زوره تختول شوې دي او په زوره د دوی مذهب بدل کړی شوې دي. د دوه خویندو رینا او روینا پلار دا هم ویناوا دا جنکی کم عمر دی او په زوره دوی سره واده شوی دی. د وزیر اعظم عمران خان لخوا د معاملې نوټس اغستو پس د جنکو او د دوی خاوندانو اسلام آباد های کورټ کې تیر ورځ خواست جمع کړی وو چې دوی په خپل خوخه اسلام قبول کړی دی او د دوی حفاظت دی یقیني کړی شي. نن د جنکی عدالت ته وړاندې شوی دی. د خواست اورنې په وخت جج اتر مین الله ویلی دی د پاکستان دستور او اسلام اقلیتونو ته ډیر حقونه ورکړي دي او د اقلیتونو حفاظت خبره هم شوې ده. جج ویلی دی تر کومه په دې معامله حکومتي رپورت نه راځي تر وخت پورې به دا جنکی حکومت سره وي. د نه پس دا جنکی د بشري حقوقو ډایرکټر جنرال محمد حسن منګي ته حواله کړی شوې دي. د محمد حسن منګي ویناوا یوې اونۍ کې به په دې معامله حکومتي رپورت راشي او هغه نه پس به عدالت څه فیصله کوي.
comprehensive report ki direction di hai so we will honor that and accordingly next hearing pe hum tab tak bachiyan hamare paas through district management under proper security arrangement hamare paas hongi and we will look after them.
دوی وی په زور د جنکو مذهب بدلولو په معاملې به یوې اونۍ کې حکومتي رپورت مکمل شي تر وخت پورې به دا جنکې دوی سره وي. د خواست اورنې پس د دوه هندو جنکو میډیا ته ویل دي په خپل خوخه یې اسلام قبول کړي دي.
مسلمان وي کسی کی ضرورت نه یم خود مسلمان
وي. دوی وی په خپل خوخه اسلام قبول کړی دی. نن عدالت ته د سند صوبې نه د قومي سملې غړی خیال داس کوهستان هم راغلی وو او دوی وروستو میډیا ته ویلي دي یوازې مارچ په میاشت کې د سند صوبې نه شپږ هندو جنکې تختول شوي دي او د دوی مذهب په زوره بدل کړی شوی دی. دوی غوښتنه کړې ده چې په دې معامله دې باید قانون جوړ کړی شي. خیال داس کوهستانی وایي د وزیر اعظم نوټس کافی نه دی او دغه شان پیښو ودرولو لپاره قانون سازی ضروری ده. مطبوعاتي رپورټونه وایي د سند صوبې عمر کوټ کې هر میاشت شلونه پنځه ویشت پورې هندو جنکې د غوا نه پس دغه شان مسلمان شي او خلک یې په زوره واده کړي. په دې معامله کې د سند ځینې سیاسي مشران هم ککړ دي. پاکستان کې اوسیدونکي سایان هم دا تور لګوي چې اکثر له ددې جنکې هم دغه شان د غوا نه پس په زوره مسلمان کړی شي. راپورټونه وایي دغه شان پیښو له وجې د سند صوبې نه یو شمېر هندوانو هند ته هجرت هم کړی دی.
د دیوا خدرمنو لیدونکو دا مهال زو یو بل بهرنی راپور ولورې ته چې نن سهار وختي د اسرائیل جنگي الوتکو په غزه هوایی حمله کړې دي. اخوا د اسرائیل پوز وای چې فلسطینی علاقې نه راکټ هم وشتل کیږي. تفصيلات یې تاسو ته مجاهد جواد په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د اسرائیلو جنگي الوتکو د نهه یا سه شنبې په ورځ د غزه په تراډه په داسې حال کې هوایی بریدونه ترسره کړي چې د اسرائیلو پوز وای د فلسطین له خاورې څخه د راکټونو وشتل هم دوام لري. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شوه کله چې فلسطینیانو په اسرائیلو باندې یو راکټي برید وکړ او اسرائیلو یې په ځواب کې په غزې باندې هوایي برید ترسره کړ. د ګل یا دوشنبې په ماښام د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې په غزه کې په لسګونو هدفونه په نښه شوي دي چې پکې د حماس د مشر اسماعیل هانیه دفتر هم شامل و. دمګړی د هوایي بریدونو له امله د رامسته شوي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د حماس په لومړني راکټي برید کې چې د استوګنې په یوه کور لګېدلی لږ تر لږه اووه اسرائیلیان ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې په اسرائیلو باندې د دوهم برید له امله د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو واشنگټن ته خپل سفر لنډ کړ او یوازې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ولیدل. ټرمپ په دغې لیدنه کې د ګولان په غونډیو باندې د اسرائیلو د واکدارۍ په اړه د امریکا رسمي ملاتړ اعلان کړ. نتنیاهو وویل:
I have a simple message to Israel's enemies. We will do whatever we must do.
زه د اسرائیلو دښمنانو ته یو ساده پیغام لرم او هغه دا چې موږ به د خپل خلکو او دولت دفاع لپاره هر څه چې لازم وي هغه به تر سره کړو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتارس د ګولیا دوشنبې په ورځ وویل چې هغه د غزې په تراړه کې د وروستیو ناخوالو پاړه په ژوره توګه اندېښنه لري. نوموړي د حماس لخوا ترسره شوی راکټي برید یوه څرګنده تیروتنه وګڼله او له دواړو غاړو څخه وغوښتل چې له زغم څخه کار واخلي. دغه تاوتریخوالي د یوې ممکنه لوی شخړې د رامنځته کېدو ویره له ځانه سره لري، په داسې حال کې چې د اسرائیلو ټاکنو ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی. د امریکا لخوا د اسرائیلو د ځمکنۍ بشپړتیا لاندې د ګولان د غونډیو په رسمیت پیژندل د نتنیاهو لپاره له ټاکنو مخکې یوه لویه تحفه ګڼل کیږي، ځکه د پوهانو په اند له شک پرته به د هغه له بریا سره مرسته وکړي. فلسطیني چارواکو ویلي اسرائیلو او حماس د مصر په منځګړیتوب اوربند موافقه کړي، خو دا له څرګنده نه ده چې دا به کله رامنځته شي.
دا د وایس اف امریکا جواد اګلو کډر منو وردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې په پاکستان کې له هغه ورسته چې د روپی بیا د ډالر په مقابل کې ډیره راکشته شوې ده ورسره د سرو زرو بیا ختلې ده او زموږ خبريال وایي چې د یوې تولې سرو زرو بیا 2000 روپی ته ختلې ده. نور تفصیل ریاض حسین په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د خور د موجوده حکومت نه ګیله کوي چې د سرو زرو بیې اعلان نور هم جګی کړی دی. ډیوه ریډیو سره د خبرو په محل دا وایي چې هغې څلور لونه واده کړي دي خو د سرو زرو کالي دومره نه وګران شوي.
دو تولی مولا کالی وکو آغی باندی زان لبراش پیسی را لیلی پا دی گرانی که وسوک کالی جوڑ کی دیر گران دی کالی سما گرانی جوڑا کرلاو کالی دیر زیاد گران کو اس خو تولا نا چینی ما تولا ہم توک نشی جوڑا ہو دی او مخ کی خوبانگا جینا کول دو تولی او دری تولی کالی جوڑا او دری سالور جینا که موا دکڑی دام دا خیر سر پینزم دا اکنو والا بس دا قدو تولی جوڑ کر نو اسی سوک نشی جوڑا ہو دی یو گواتی مو جوڑا ہو لیوی پا 15,000 روپے او دو ماسی و چې په 15,000 روپیا په غوته ورکې نو بیا نور شیزونه پسالي
په خیبر پښتونخوا کې د سرو زرو د یوې تولې یعنی 12 ګرامه او 155 میلی ګرامه بیا د 2,000 نه هم اوړېدلې ده خو د ملک په نورو برخو کې د 12 ګرامه او 65 میلی ګرامه قیمت 1,500 روپیا ته رسیدلې ده سیړنې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د سرو زرو د یو اونس یعنی 1.5 ګرامه 10 میلی ګرامه قیمت 3 ډالر راکم شوی دی او د هغې قیمت 1,212 ډالر راوړاندې کیږي خو د ملک دننه د سرو زرو بیې جګې شوې دي په پاکستان کې د سرو زرو بیا په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې په پرانستي مارکیټ کې د روپې قدر 15 او یا پیسې نور هم راکم شوې دي د پاکستان حکومت وایي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د هغوی خبرې هم مخ په وړاندې تلې دي او امید څرګندېږي چې مالیاتي اداره پاکستان ته د مالي مشکلاتو نه د وتلو لپاره په قرضونو ورکولو هم رضا شي خو د دې تر څنګ د یاري هم څرګندېږي چې د روپې قدر نور هم راکم شي او دې سره به د سرو زرو بیې نور هم جګی شي په دې حقله په مردان ضلع کې د سراپا اسوسییشن پخوانی مشر غلام سرور سراپ وایي چې بنیادی وجه د روپې په قدر کې کمی دي او دې سره د سرو زرو بیې زیاتې شوې دي
نو ډالر نن سبا چې نو هغه بل 75 پیسې سیوا شوی نو زمونږ سره 1500 روپے تو لسر گران شوی 75,000 وو 1500 روپے نو گران شوی دا ڈالر سر جی تعلق ساتی چکل یو سڑے کر زجی نو هغه خو ساس نه ورتی کر اسکنه نو دې سر خدا ڈالر مو چتی جو دا پیسہ مو چتی چې کر از واجی خدا جی می خبر چې زمون پیسہ و فلان دی راځي دا 49,000 نه جی دې ته کرو سه 72,000 دې نن جی نو زمون ریټ چې دې په خاص کر زمون خیبر پښتونخوا کې نو زمون په هټ ولي گنه مردان کې یا په خور کې دا 12
سیړنی وایي چې په پاکستان کې د روپې د قدر د کمی او ګرانۍ له کبله د خلکو د اخستو په طاقت کې هم کمی راغلې دي او د سرو زرو غوښتنه هم راکمه شوې ده ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
اوس هم د ګلونو پاړوند یو راپور لرو تاسو چې په خبرته خو هسه هم د ګلونو خار ویل کیږي ملک وقاص را لګلې ده
د سپرلی موسم راتلو سره هر اخوا د ګلونو د ښکلا رنگونه ښکاره شوې دي که یو خوا ماهرین وایي چې د سبزو په پرتله د ګلونو کاروبار ګټور دی نو دا هم وایي چې ماشی مچانو د تختولو دپاره هم داسې ګلونه کرلې کیدی شي د زری سیړنې ادارې ترنا فارم سیړنکار ډاکټر حلیمه وایي چې نن سبا کروندګر د ګلونو کاروبار نه ډېرې ګټې ترلاسه کولی شي
ګلونه خو زمونږ د کلچر لکه د خوشحالۍ حصم ده او د غم حصم ده کنه دا په دې دواړو ایونټس کې زمونږ پکاریږي نو د فارمرز لپاره نن سبا دا خو یو ډېر غټ بزنس طرف ته لاړو مونږ به د وړوکي فارمر نه تر غټ فارمر پورې په دې باندې مشورې ورکولی شو لکه دې کې اوس میری ګولډ به ته مونږ وایو چې کوم ته ګیندې ګل به ته خلک وایي زمونږ ترنا فارم په خپل فارمرز ټرین کوي د دې په کلټیویشن کې د دې په خرڅ کې مارکیټینګ کې مختلفې مشورې ول ورکوي او دا غي باقاعده ټریننګز کیږي مونږ سره د دې خپل ایکسپرټس بیل په میری ګولډ باندې کوي او میری ګولډ ډېر انکم وایز د آمدنی وایز چې کوم دی هغه ډېر ښه ګل دی په لږ زی باندې زمیندار له هغه ډېره فائده ورکوي کم زمیندار چې په یو وړو کې پټي کې سونه سبزي کوي دا غي فائدې نه د میری ګولډ چې کومه فائده دا هغه ته کومه پیسې ملاويږي نو هغه کیرم کم غواړي خیالم کم غواړي او پیسې هم خدا
د ګلونو د سیړنې شوبې یو بل سیړنکار نگینا زیب وای چې داسې ګلونه کرل پکار دي چې هغه ماشی هم اوتختوي او په ماحول کې خلا هم پیدا کی
ولکه ماشی مچان یا چې کوم انسیکټس وی کورونو کې راځي موسم لحاظ سره هغه ایسر ایریټیټ کیږي هغه کې موږ سره لایم گراس یو کامن بوټی دی هر څوک پیژني روزمیری چې دی نو هغه داسې خوشبو د هغې نه راځي چې هغه ماشی هغې سره ایریټیټ کیږي نو هغه نه راځي میری ګولډ زیړ ګل موږ ته وایي ورته وایي یا ګیندا ګینټې ګل چې کوم دی کرایسنتیمم ګلې داودی ورته ویلې کیږي هغه هم انسیکټ ریپیلنټ دی دا یو سو داسې لیونډر یو پلانټ دی هغه اوس فلاورنګ لکه هغه ګل ورکوي هغه هم ماسکیټو ریپیلنټ دی لکه دا زمونږ ماحول کې دا بوټي عام ملاویږي او انسان کور کې اولګې نو فائدہ کوي
بل خو د زری پوخونتون مشر سیړنکار نورالامین د خپل سیړنې باره کې وایي چې دوی په مریضانو د ګلونو اثر کتلی دی چې ډیر موضوع او خوشګواره ګرځېدلې دی.
سی ایم ایچ کې آیت آباد کمپلیکس کې درې اسپتالونه مواصل او پای کې پیشنټ ته دا کې ښودل او یو کې کې نه ښودل بیا هم د هغې ریسپانس نوټ کړو. نو تاسو یقین وکړئ دومره اسټانسنګ ریزلټس د هغې چې د پیشنټ پوسټ اپریټیو ډیز ریډیوس شو, د هغې د پین چې کوم ایکسپیرینس دی هغه کم او د پین کلر اغستل هغه کم واغستلو. نو ما بي بي سي ایم ایچ ته یو رپورټ هم ولېږو چې نور اسپتالونو کې نه شو کړي, کم از کم تاسو کولی شئ چې مونږه د خپل مریضانو له دا کینوان او دا کیلې دا وړون د دې ګور پیشنټ ته ایز پیدا نه هغه اټینډنس وکړي. نو که تاسو ولې د پلاور یو بوکې وړن د هغې ډېر وې سړي
کلا روزگار او صحت درې واړه یو ګل سره تړلی دي. که عوام شعور ساتي نو په دې ورځو دی د رنگارنګ ګلونو کرونده شروع کی او غیر چاپیر ماحول لیترې مزیدار کړي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
او د همدې راپور سره زموږ خبری خبرونه هم پای ته ورسیدل. ستاسو قربانه وو زمونږ شهید
او زنه سرکاته
تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.